سلامون ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امنیه محمد ویلي دي سره له دې چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي، اروپایي ټولنه دې له دې هیواد سره د بشري مرستو د بندولو خبرداری ورکړی دی. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې امنیه محمد چې د ملګرو ملتونو د یو جګپوړي پلاوي په ترکیب کې تیرونې افغانستان ته تللې وه او له یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدنې کتنې ترسره کړي. پرون سه شنبې په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل چې حکومتونه دې ته اړتیا لري چې خپلو مالي ورکوونکو ته ووایي چې ولې له هغه افغانستان سره چې له ښځو سره پکې تبعیضي چلند کېږي مرسته کوي. خو تریخ حقیقت دا دی چې په افغانستان کې به ښځې او ماشومان له بهرنیو مرستو پرته مړه شي. امنه محمد بشري اړتیاو ته په اشاره وایي افغانستان اوسمهال له سختې یخنۍ سره مخ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي نن ټوله نړۍ د هغو افغان ښځو او نجونو په درناوي د زده کړې نړیواله ورځ په رسمیت پیژني چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک ډول له دغې بشري حق څخه محرومي شوي دي. بلنکن تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي موږ ستاسو تر څنګ ولاړ یو او د ټولو افغانانو لپاره باکیفیته زده کړو ته د مساوي او له ځنډ پرته لاسرسي غوښتنه کوو. بلنکن د افغان ښځو او نجونو د زده کړې په ملاتړ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون د جنوري 24 تما د زده کړو نړیواله ورځ وه. د یو نوی راپور له مخې په نړۍ کې د خبریالانو د مړینې په کچه کې په 2022 کال کې د یو مخکنی کال پرتله 50% زیاتوالی راغلی دی. په نیویارک کې ډیره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPGP په یو راپور کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د خبریالان تر ډیره په اوکراین، مکسیکو او حادثې کې وژل شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې د رسنیو 80% کارکوونکي وژل شوي دي، چې دا له 2013 کال راهیسې د خبریالانو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر دی. راپور ته وی چې له دې ډلې 50% د اوکراین، مکسیکو او حتی خبريالان دي. د سی پی جی د راپور له مخې تیر کال د اوکراین کې د رسنیو 15 کارکونکو وژل شوی دي. د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د تیر کال په دې راپور کې د افغانستان نوم نه دی شامل، خو په 2020 کال کې په دې هیواد کې د رسنیو د څلورو کارکونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند جوګپوړی غړی فواد چودري پولیسو ونیو. فواد چودري په دې تور نیول شوی دی چې د پاکستان د انتخاباتو تو کمیسیون مشر او غړو ته یې ګواښ کړی و. فواد چودري د عمران خان د صدارت په وخت کې د اطلاعاتو وزیر و او د ولسمشر مرستیال هم پاتې شوی دی. د دې تحریک انصاف اصلي ویاندی د چودري میرمن هیبا نن رسنیو ته وویل چې سهار وختي لس پولیس او په لاهور کې د دوی کور ته ورغلل او چودري په زور موټر ته پورته کړی دی. د تحریک انصاف ګوند ویاند شیرین مزاری وویل چې چودري نن په لاهور کې محکمې ته لاس تړلی ورول شوی دی. پولیسو له قاضي وغوښتل چې دا سړی دې اسلام آباد ته انتقال کړي. او کرکټ د 2022 کال غوره ځوان لوبغاړی اعلان کړی دی. د کرکټ نړیوال شورا د اعلان پر اساس مارکو یانسین د 2022 کال ځوان لوبغاړی نومول شوی دی. ښاغلی یانسین د سولی افریقا کینلاسی چټک توپ اچونکی دی. کرکټ نړیوال شورا لیکلي نوموړي تیر کال په ټیسټ کرکټ کې 6 وکټ اخیستې وې او 234 منډې کړې وې. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. کابل کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکو د طالب مشرانو سره کتلې دي چې پر کومو مسایلو بحث کړی دی او آیا طالبان به د نړیوالو غوښتنو ته هغه څه چې دوی ورسره په بحثونو کې ورباندې خبرې اترې کوي غاړه کېږدي او که نه وړاندې به یې په راپور مرکه کې درته وایي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد چې وړ مو ورځې د افغانستان له سفره راستنه شوې ده وایي که چېرته نړیوال افغانستان سره مرستې ونه کړي افغانان له لوږې مري. په دې اړه به هم وړاندې راپور ولرو. یو شمېر افغانان شکایت کوي چې افغانستان کې د پاکستان سفارت ویزی ردوي.
موږ دا څوم ځل ده چې د پاکستان فیملی ویزیت کټګوري د ویزی غوښتنه کوو خو زموږ غوښتنه نه منل کیږي، رد کیږي.
بل خو بیا د هند د بورسیو مسلان شکایت کوي چې د هند حکومت یې د جمهوریت له سقوط وروسته ویزی لغوه کړي دي او اوس دوی له درسونو پاتې دي. وړاندې بعد د مسلانو ستونزې هم در سره شریکې کړو. د افغانستان بشري بحران او سخت ژمي د سلهاوو انسانانو ژوند اخیستی دی. وړاندې مجله کې د هغو سیمو حال درته لرو چې خلک یې یخنۍ ځپلې دي. د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات به هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
کم ستړي مشي. افغانستان ته په بشر دوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ادم راستيال مارټین ګریفتس په مشرۍ هاتللی پلاوی د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سره کتلې دي. نورياس نوري سره په استډیو کې مل شوې ده. نوري صاحب کته سره ته وایي چې په دغه کتنه کې پر کوم مسایلو باز شوې ده کې جزئیات موږ سره شریک کړي. نوری صاحب زموږ غږ لري. نوری صاحب که تاسو مو خپل مایک آن کړئ ساسي غږ به موږ واورو. ساسو مایک آف ده. موږ به په تمه پاتې شو چې د نوری صاحب تخنیکي ستونزې حل شي او د دې موضوع په اړه چې افغانستان ته په بشردوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال مارټین ګریفتس په مشرۍ تللی پلاوی د طالبان د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلی دی. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې لیدنې کې د افغانو ښځو او د کار او زده کړو په برخو او همدارنګه د هغوی په حقونو باندې بحثونه کړي دي. دا چې نور په کوم مسایلو باندې بحث کړی نوریاس نوري را سره نوری صاحب که ستاسي ستونزه حل شي وي مهرباني وکړئ. فکر کوم چې د نوری صاحب ستونزه نه ده حل شوې. موږ د دوی غږ نه لرو. په تمه پات شو چې نوری صاحب ستونزه حل شي موږ سره په خبرونه کې بیرته وصل شي. پام دې تړاو موږ د سیاسي چارو شنونکو سره هم خبري اترې کوو. نوري صاحب فکر کوم چې ستونزه حل شوه موږ سره خبرونه کې وصل ده. نوري صاحب مهرباني کړه تاسو دغه ناست جزئیات موږ سره شریک کړئ چې نن د ملګرو ملتونو دغه چارواکي چې د طالبان د کورنۍ چارو وزیر سره کتلي پر څه مسایلو بحث کړي.
بله فریده جان، د په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال مارټین ګریفتس او ملګری پلاوی د طالبانو حکومت کورنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې پر موضوع ټینګار کړی دی. البته دا خبره د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت په یو ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې کړی او ویلي دي چې دغه پلاوی ویلي چې د نجونو او ښځو زده کړه او کار هغه بنیادی حقونه دي چې دوی د اعادې غوښتنه کوي. او ښاغلی حقانی هم ورته ډاډ ورکړی دی چې پر زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه به دایمي نه وي. د بیان له مخې حقانی ویلي د تعلیم نظام په اړه متفاوت نظرونه شته، خو د ده په خبره هغه د حل کېدو وړ دي. که څه هم نورو طالب چارواکو هم مخکې دا ډول څرګندونې کړي، خو دا نه دي ویل شوي چې دغه لیدنه کتنه کله ترسره شوې. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دوشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې کابل ته د مارټین ګریفتس د رسیدو خبره تایید کړه. ویل چې هغه د دوشنبې په ورځ افغانستان ته رسېدلی دی. تر اوسه ملګرو ملتونو د دې کتنې او د ګریفتس د نورو لیدنو کتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو په عین حال کې د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو څانګې نن په یو ټویټ کې ویلي چې د دوی څېړنې ښیي چې لکه چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز لګولی دی، په دې هیواد کې 94% هغو سازمانونو او بنسټونو خپل فعالیت درولی چې مشران یې ښځې دي. بلی فریده جان،
مننه. کور ودان نوری صاحب قدم را ته وای چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال چې تیر ورځ د افغانستان له سفر را ګرځیدلې اروپאי ټولنې ته خبرداري ورکړې که چیرته دوی افغانستان سره مرسته ونه کړي افغانان له لوګي مري. د دې د خبرو جزئیات کرا ته وای.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال امینه محمد سره له دې چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي، د اروپای ټولنو غړو ته له دې هېواد سره د بشري مرستو د بندولو په وړاندې خبرداری ورکړ. د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې امینه محمد چې د ملګرو ملتونو د یو جګپوړې پلاوي په ترکیب کې تیرونی افغانستان ته تللی وه او له یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدنې کتنې ترسره کړي. پرون سټېشن بې په بروکسل کې خبرلانو ته وویل چې حکومتونه به دې ته اړتیا لري چې خپلو مالیو ورکوونکو ته ووایي چې ولې له افغانستان سره چې له ښځو سره دومره تبعیضي چلند کوي مرسته کوي. خو تریخ حقیقت دا دی چې په افغانستان کې بخزی او ماشومان له بهرنی مرستو پرته مرشي. امینه محمد بشری التیا او ته پېښرو ول چې افغانستان چې او سخت یخنی چې د تودوخه درجه منفی دیش سانتیګراد ته رسیدلې تجربه کوي، یو شمېر خلک خوړنه لري چې ویخوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا هم په یو راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړی ویلو چې په افغانستان البته له یو بې ساري بشري ناورین سره مخ دی او د نظام د سقوط او انساني ناورین خطر ډیر واقعي دی. او چا ویلو په روان 2023 میلادي کال کې 28.3 میلیون وګړي چې د افغانستان د ټول نفوس دوه درېمه برخه ده د ژوندي پاتې کېدو لپاره عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. البته د یادونې وړ بولو چې امینه محمد چې بروکسل ته تللې ده، په بروکسل کې به د اروپایي ټولنې مشرانو ته هم افغانستان ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات ورکړي دي. اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې دوی تمه کوي چې په دې اړه به له امینه محمد څخه چې په افغانستان کې څه روان دي نور مفصل معلومات واوري. تر اوسه نه ده معلومه چې امینه محمد به کله د اروپایي ټولنې مشرانو ته د افغانستان د وضعیت په اړه
مننه کور مودان نوریاس نوری و چې افغانستان ته د په بشر دوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال پناستی چې د حقانی سړي درلودلو همدارنګه د امینه محمد د خبرو جزئیات را سره شریک کړل. په همدې مسلې به تم شو د سیاسي چارو شنونکو کې قریب الرحمن شهاب هم را سره دی. شاب سیب تاسو د نوری سیب خبرې واوریدلې دغه د ملګرو ملتونو دوه لور پوری چارواکي چې افغانستان ته تیر ورځ امینه سفر کړی وو او دا د اوس مارچین تللی افغانستان ته. دوی ټول تاکید په دې وی چې باید افغانستان سره بشری مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې دغه څو ورځو کې چې افغانستان کې یخنی ډیره ده، څه باندې 150 کسان خپل ژوند د لاسه ورکړی، دوی وژل شوي دي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه سفرونه او دغه ډول تاکید چې په مرستو باندې کېږي بیا هم داسې خلک نمړه کېږي، دلته علت څه ده چې دغه تلفات په افغانستان کې دی؟ آیا د مرستې دوی ته نه رسیږي یا که حکومت نشي کولی چې د خلکو ته مرستې ورسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصلا بحث دا دی چې یو خو هغه مرستې چې د ملګرو ملتونو له چوکاټ څخه کیږي یا د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې خلکو ته د بشري مرستو په نامه باندې وړاندې کوي، د دې شفافیت تر پوښتنې لاندې دی. یو هغه میکانیزم چې دوی دغه مرستې پرې توضیح کوي ډېر واضح نه دی، ځکه په تیر کې دغسې تجربه په افغانستان کې شته چې نړیوالو نهادونو د ملګرو ملتونو د نهادونو په شمول باندې په افغانستان کې مرستې هغه که په هر عنوان باندې وي په یو شفاف میکانیزم باندې نه دي مصرف کړي. نو بینان زه په هغه مرستو چې تر اوسه هم شوي دي ډېر ډاډه نه یم چې دا د تر ټولو هغه مستحقو خلکو پورې رسیدلي. دویم بحث دا دی چې په افغانستان کې ناورین د یو کال او د یوې ورځې خبره نه ده. افغانستان له تیرو 40 کلونو راهیسې د جګړې له ناورین سره مخ دی، او جګړه هغه څه ده چې هر بل ناورین زیږوي، که فقر وي، که وزګارتیا وي، که خدماتو ته نه لاسرسی، دا ټول د جګړې زیږنده یي. دغه شی په ډیره کمه موده کې نه حل کیږي. د دې لپاره یو بنسټیز حل ته رسیدل پکاري، او دغه بنسټیز حل طبیعي خبره ده چې هم ملي اجماع غواړي، هم بین المللي اجماع غواړي، او هم یو داسې میکانیزم غواړي چې په هغې کې د افغانانو خپل اقتصاد او خپل پرمختګ لکور د نننه ډاډه شي په بهرنیو
مرستو باندې چلیدل تر خره نه شي. شاب سبوس فکر کوي د امینی محمد د خبرې چې دوی ویلي ک افغانستان سره مرسته ونه شوې، افغانان له لوګي مریده خبرې څومره دقیقې دي؟
له شک پرته چې افغانان یو سخت ژمی تجربه کوي، او امکان دې شته چې په ځینو هغو مناطقو کې چې لاسرسی ورته ګران دی او ژمی تر نورو پکې سخت دی، ځینې انسانان خپل ژوند له لاسه ورکړي. او موږ داسې راپورونه هم په رسنیو باندې لوستي چې انسانان مړه شوي او سلګونه حیوانات هم تلف شوي دي. نو له شک پرته دا د دې یو ثبوت دی چې که مرستې موجودې نه وي، او دا د طالبانو په وروستۍ اعلامیه کې هم ویل شوي، هغه اعلامیه چې دوی د زده کړو په اړه باندې خپره کړې، په هغې کې پر نړیوالې ټولنې غږ شوی چې له افغانانو سره په دې شرایطو کې مرسته وکړي. د دې معنا دا ده چې افغانستان سختې شېبې تجربه کوي، او په دې شېبو کې باید مرستې ورته ورسیږي، او دا یوه اړتیا ده. ولې دا مرستې باید مؤثریت هم ولري او شفافیت هم ولري.
شاب صاحب دلته وبله پختنم راپورته کیږي غدا چې نړیواله د نړیوال چې کوم افغانستان ته سفر درلود دوی وای چې د نړیوالو بنسټونو کې د خزو د کار پاړه او همدارنګ د تعلیم پاړه طالبان سره ویشل دي او دوی اوس مهال دوه ډلې دي ځینی په دې باور دي چې باید خزې کارو کې او د مؤسسو کې چې دوی مرستې رسې خو ځینی په دې باور دي چې نه دوی باید په کور کې نه تاسو فکر کوي دغه اختلاف اوس مهال د خزو پاړه باندې طالبانو کې څومره جوړ ده
لشک پرته دغه اختلاف شته او تاسو پر سنې باندې هم لیدل دي چې ډیر شمیر طالبان او طالب مشران د خزو لزده کړو او کار سره مخالفت نه لري ولی و کوچنۍ حلقه چې هغه په یوه محدوده جغرافیه کې ده او هغوی د نړۍ له ارتباطاتو او پرمختګونو تر ډیره دقیقه مطالعه نه لري هغوی د دغه پدیدې مخالف دي ولی په ټوله کې هغوی بالاخره باید دا حقیقت ومني چې له نړۍ سره اړیکې د ښځو زده کړې دا د افغانانو حق دی او دغه حق ته د رسیدو لپاره افغانان هم دا غوښتنه بیا بیا تکراروي او مهمه هم ده زه فکر کوم چې خای پر راتلونکو دریو میاشتو کې چې پسرلی هم پیلېږي او د ښوونځیو د پیل وخت دی خای طالبان دې ته خپل نهایي حل لاره پیشنهاد کړي او تمشته چې دا موضوع نور راوتړلی شي
مدنه کور بودن قریب الرحمن شهاب چې افغانستان ته په بشر دوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر خبرو او هغه ناسو چې طالب چارواکو سره دلودو مکسر خپل نظر شریک کړو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
اوس په افغانستان بلې مسلې ته ورشو د طالبانو حکومت په خود ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د مرغومي لشلمي رئیس په افغانستان کې د ژمي د سړی څپل عملي وسلو 500 کسانو څخه زیات کسان برشوي دي د وزارت وایي چې لزګونو کسان ته جوبل شوي دي د زرګونو سروي د تفل د تلف کیدو او د یوش میر کورونو د ویجاړېدو خبره هم شوې ده حسیب تلاش را سره د لدوی بجزيات وورو
مونږ په خپل دغه راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو ولایتونو له اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او دوی په خپل ولایتونو کې د سړې هوا او د سړې هوا له امله د تلف شویو کسانو او څارویو کیسې کړې دي یو له دغه کسانو محمد اسماعیل د غزنی ولایت اوسیدونکو په خپل ولایت کې د سور ژمي له امله د څو کسو د مړ کېدو کیسه له ازادي راډیو سره شریک کړه وی ویل چې د خپل شاهد د غور ولایت اوسیدونکو زلمی کریمی هم ویل چې د تیریونی دوی په ولایت کې څلور تنه د سړو له امله مړ شوي چې په خبره ماشومان هم په دې کې شامل وو ته میدان وردګ ولایت نه هم لمک سره د ازادي راډیو اوریدونکو خپل کیسه شریک کړي او خپل اندېښنې خود له د سړې هوا له امله ویل چې د دلته هوا سره د خطر سره پوری د خلکو د وجل کېدو یا هم د مړ کېدو په اړه څه نه دی اوریدلی خود څاروي او د تلف کېدو او د لارو د بندیدو ډیر راپورونه شته مخکې هم ازادي راډیو د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو سره خبرې کړې وي او د دوی څخه د ژمي او د سخت د سړې هوا په اړه پوښتنې وو چې دوی ورته د خپل سخت ژوند کیسې کړې وي تازه د طالبانو حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د سګرې ژمي د سړو له امله له 150 کسانو د زیاتو کسانو د مرکېدو خبره تایید کړې ده ویل دي چې د مرغوم له شلمې څخه تر اوسه د هواد په څلور وشتو ولایتونو کې 150 کسان د دوی په وینا شهیدان شوي دي 20 کسان جوبل شوي د مرسندوی هوادونو او ملګر ملتونو له هوادونو څخه دوی غوښتنه کړې ده چې دغه وضعیت کې د طبي پیښې له امله زیانمنو او بېوزلو خلکو سره خپلې بشري مرستې ونسپموي او دغه مرستو ته دوام ورکړي ته غشن د وزارت ویل دي چې تر اوسه د 2000 څخه زیات څاروي تلف شوي دي او له 500 څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجار شوی دی. په افغانستان کې سوړ ژمی داسې مهال د خلکو د کورونو میلمه دی چې ډیری خلک وزګار دي او په دسترخوانونو کې حتی وچه ډوډۍ نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 12 میلیونه وګړي له لوږې سره مخ دي او په دوی کې 6 میلیونه خلک له شدید لوږې یا قحطۍ سره
مننه کور مودان حسیب تلاش و چې د سړی حواله کبل د خلکو او همدارنګ د سروي او د تلفات په اړه جزئیات راکړه. همدې مسلې په تړاو به یو بل ویډیو راپور هم وکړو.
د کابل د سړی ژمی کې شپږ څلوېښت کلنه انجیلا د خپل ماشومانو د نفقې پیدا کولو په لټه کې ده. انجیلا هڅه کوي چې د میوې په خرڅولو د خپل اته کسیز کورنۍ مصارف پیدا کړي.
مجبورم چې گزاره وکړم. هیڅوک قرض نه راکوي، نه بانک، نه ملګري. خپلوان مو هم نشته، هیڅوک نه لرو. هر څوک خپلې ستونزې لري. مجبورم له ماشومانو سره مې گزاره وکړم. کور کې ډېرې ستونزې دي. د نن سهار مې پیسې نه درلودې. له سهاره مې 30 افغانۍ کار کړی.
افغانستان کې د سړې هوا وروستۍ څپې د بېوزلو کورنیو لپاره ژوند تر پخوا لا سخت کړی دی. بیکاری، لوږه او د برېښنا نشتون انساني بحران زیات کړی دی.
مشکلات دې سولار هم نیست.
ستونزې شته. سولر هم نه لرو. یوه بیټرۍ ده، له هغې کاره خلو که برېښنا وي چارج کوي که نه وي هغه هم له کاره پاتې کېږي. خلاصه چې د ګازو ډبه ډکوو. داسې خبرې دي. سږ کال ستونزې زیاتې.
په داس حال کې چې افغانستان کې بشري بحران په زیاتېدو دی، ماشومان له نورو څخه زیات له ګواښ سره مخ دي. عبدالبصیر چې د میاشتې 4500 افغانۍ مرسته ترلاسه کوي وایي د بیکاری او لوږې له امله د خپل ماشوم خرڅولو ته اړ شوی دی.
درې ځلې مې خرڅ کړ او درې ځلې له هغو پیسو 2000 او 3000 مې خرڅې کړې چې د تاسو په څیر یو چا راسره مرسته وکړه. په 6000 مې چې هغه پلورلی و پوره مې کړې او بیرته مې ورکړې. ومې ویل چې ماشوم مې راکړه، د شپې خوب نه راځي.
افغانستان کې د ژمی سړې هوا په بیلابیلو سیمو کې د لسکونو کسانو ژوند اخیستی دی. د طالبانو سرپرست حکومت د سړې هوا له امله د شاوخوا 80 کسانو د مړینې خبر تایید کړی دی. د رسمي معلوماتو له مخې د افغانستان له 15 میلیون نفوس څخه کابو نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. جرمني له اوکراین سره د پوځي مرستې په برخه کې له پخواني دریځ څخه پشا شوی دی او غواړي د هیواد ته پرمختللي ټانکونه ورکړي. احمد شیبر را سره سټډیو کې وصل شوی دی. شیبر صاحب، تاسو راته وایي کوم ډول ټانکونه جرمني غواړي چې اوکراین ته په جګړه کې ورکړي؟
جرمني غواړي چې لیپارد 2 جرمني سخت ټانکونه کیف ته وسپاري. او تازه خبردار چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبیا شیبه مخکې په کیف کې رسنیو ته وویل چې له ټولو دوستو هیوادونو د کیف غوښتنه دا ده چې دا ټانکونه اوکراین ته ورکړي او څومره چې د ده په وینا په وس کې وي له اوکراین سره په دې برخه کې مرسته وکړي. کولیبیا وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د جرمني د حکومت ویان شتیفان هپشټرایت په برلین کې خبریالانو ته دا خبره وکړه چې جرمنی چمتو دی چې دغه ټانکونه که څوک غواړي چې اوکراین ته وسپاري ورکولی شي. بل تازه خبر پرې ارتباط دار راغلی دی چې یو شمېر هیوادونه ممکن ډیر ژر دا اعلان وکړي چې په دې ډله کې د ناروې نوم اخیستل شوی دی، د هالنډ نوم اخیستل شوی دی، د اسپانیا نوم اخیستل شوی دی چې دا هیوادونه به هم لیپارد 2 ټانکونه جرمنی ته وسپاري. او رویټرز اټرانس د 2 امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې امریکا هم غواړي له دې وروسته ابرامز ټانکونه اوکراین ته وسپاري. د دې ټانکونو په ارتباط مخکې د راپورونو د جرمني چارواکو په وینا ورکړل شوی و چې جرمني واشنگتن ته انتظار ده. که چېرته واشنگتن دا ټانکونه اوکراین ته وسپاري نو جرمني به هم اجازه ورکړي چې لیپارد 2 ټانکونه نور هیوادونه اوکراین ته د روسیې د جګړې په مقابل کې اوکراین ته وسپاري.
ډیر مننه کورمودان احمد چیبر و چې د اوکرين د جګړې وروستي جزئیات راکړه. بیرته به افغانستان ته راشو. د هند ویزو بندیدو ډیر افغان محصلین اندېښمن کړي دي، دوی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې خپل هیواد ته تللي وو، اوس بیرته د خپلو زده کړو د دوام لپاره هند ته نشي تللی. خطر پردیس را سره دی او دغه محصلینو سره خبرې کړي دي. پردیس صاحب، تاسو راته وایي چې دغه محصلینو در سره په خپلو خبرو کې څه ویلي؟
سلام تاسو ته فرید جان، ټولو لیدونکو اوریدونکو ته دغه مسئلین سره چې موږ خبرې کړې دي، ځینې مسئلین چې په کابل کې دي، ځینې مسئلین چې خپل په هند کې دي، دوی دواړو سره چې موږ خبرې کړې دي. ځینې چې په کابل کې دي، دوی وایي چې د طالبانو له حکومت وروسته دوی ویزې نه دي ترلاسه کړې او دوه کاله کې د زده کړو بي برخې دي. هغه چې بیا په هند کې دي، هغه بیا وایي چې یو نیم کال کې یا څه کم دوه کال کې چې دوی د خپل کورنۍ ولري دی او یعنی کور ته نشي تللی او د کورنۍ هغه جدای دي لپاره ډېر سخته ده. موږ دغه اندېښنې په هند کې د افغانستان سفارت سره هم شریکې کړې دي. په هند کې د افغانستان سرپرست سفیر فرید مومونزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مګر دغه تعداد تر لس نفرو کم دی. زما غوښتنه دا ده چې خاصتا هغه محصلین چې په خیرنو سمسترو کې دي، هغه ته زمينه د دې مسایدې شیشې راشو. په بدل لارو باندې هم کار روان کړي دي. هغه محصلین چې راتګنه کیږي، کم الټرناتیو، کم بدل شته چې هغه په انلاین توګه باندې خپل درسونه ته ادامه ورکړي، د هغه د فراغت اسناد به د هند نخلاص کو.
د هندو ورځپاڼې درې میاشتې مخکې راپور خپور کړی و. په دغه راپور کې ویلي وو چې د افغانستان پخوانی حکومت د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا 2500 افغان محصلینو ته ویزې ورکړې وې، خو کله چې دا سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی دغه ویزې لغوه شوې. او په دې کې بیا داسې کسانو چې ځینې په هند کې وو، ځینې په کابل کې وو، چې دوی اوس مهال له بې برخلیک حالت سره مخ دي، دغه به برخلیک حالت ژر حل کې دوه غوښتنې کوي. بلې فرشته
مننه کور ودان. خطر پردیس وو چې په هین کې د محصولینو چې لزده کړو پاتې د غوې اندېښنې سره شریکې کړې. اوس به هم بختیار ساحل ته ورشو، دوی به مو د سپور له ډګره خبر کړي. ساحل صاحب مهرباني.
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د کرکټ نړیواله شورا د اعلان پر اساس مارکو یانسن د 2020 کال غوره ځوان یا ایمرجنګ لوبغاړی نومول شوی دی. لاغه سره په دې مقابله کې د افغانستان لخوا نه ابراهیم زدران، د هند لخوا نه ارشدیپ سنگ او د نیوزیلند فاین ایلن مقابله کوله. خو کرکټ نړیواله شورا ویل دي چې یانسن په 2020 کال کې شپږ دیرش ټیسټ وکټې او 240 ټیسټ سیالیو کې منډې د دې لامل شوې چې هغه دغه سیالیو ګټي. همدارنګه د کرکټ نړیوالې شورا په یو بل اعلان کې د هند سوریا کمار یادو بیا د شلوریزو په سیالیو کې د تیر کال غوره لوبغاړی نومولی. او همدارنګه د نمیبیا لوبډل مشر ایرسمس چې د دویمه درجه هیوادونو په کچه د غوره لوبغاړي جایزه ورکړل شوې ده. د کرکټ نړیوالې شورا د ورځنیو سیالیو په تازه درجه بندۍ کې بیا اعلان کړی چې د هند چټک توپ اچوونکی محمد سراج لومړی مقام ته رسیدلی دی. هغه په وروستیو څو میاشتو کې د هند په بریاو کې ډېر مثبت رول لوبولی او ډېرې ښې لوبې کړې وې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو اعلان کړی، ویلي دي چې ډېر ژر به دوی د فوتسال سیالی پیل کی او دغه لیک سیالی به په ژوندۍ بڑه خودل کیږي، خو نیټه لا نه ده په ډاګه کړي.
کور ودان بختیار ساحل او چې د سپور لډګری هم خبر کړو. اوس به یو جالب مطلب راوخلو. په نړۍ کې هر کال په اوسط ډول 8 میلیونه ونې د پنسل د جوړولو لپاره وهل کیږي چې دا کار چاپیریال ته زیان رسوي. خو په کینیا کې یو شرکت بیا یو بل ډول پنسلونه جوړوي. دا څه ډول دی؟ په دې راپور کې وګورو.
پنسل د زده کړو یو مهمه برخه ده چې د لیکلو انزور جوړولو په برخه کې کارول کیږي. ملګرو ملتونه وای هر کال شاوخوا 8 میلیونه ونې د پنسلونو جوړولو لپاره پرې کیږي چې ورسره ځنګلونو ته تاوان رسی. خو په کینیا کې مومو پنسلونه لونو نه بلکې له اخبارونو جوړوي. مومو پنسلونو شرکت د ساده لیکلو پنسلونو جوړولو لپاره هر کال د ونو د پرې کولو دا یو اسانه لار موندلې ده. دغه شرکت چې مشرۍ یې دوه رونه محمود عمری او راشد عمری کوي د مقامی خام موادو په کارولو سره د ګلو او زړو ورسپانونه پنسلونه جوړوي.
په راتلونکو 5 کلونو کې به د مومو
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.